نور بس دی.
شکست سکوت.
دوستانو د نور بس دی په نننۍ خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. خزی او دی افغانستان په ټولنه، سیاست او همدارنګا د ژوند په نورو برخو کې شراکت په وروستیو کې تود بحث دی. هر څوک چې د افغانستان په اړه غږیږي په دې هیواد کې له هغه محدودیتونو او له هغه ستونزو غږیږي چې افغان نجونې او ښځې ورسره مخ دي. ښایي د یو شمېر اورېدونکو لپاره دا موضوع تکراری وي، خو هغوی چې د بشري حقونو فعالان دي، هغوی چې د ښځو د حقونو فعالان دي او په افغانستان کې د افغانستان نمایي وګړي چې خپله ښځې دي، هغوی ته ښایي دا موضوع عادي نه وي او غواړي چې وخت په وخت ورباندې بحث وشي او د دوی ستونزې او مشکلات بیا بیا راپورته شي. په روسیو کې په دوها کې چې کومه غونډه جوړیږي، په دې کې د ښځو د ګډون په اړه باندې هم بحثونه شته دي. د افغانستان او ایران کې د ښځو سره چې کوم چلند کیږي، یو شمېر د ښځو د حقونو پلویان یو کمپاین پیل کړی دی چې وایي دا د جنسیتي توپیر یا جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت په نړیواله کچه وپیژندل شي. همدارنګه د بشري حقونو عالي کمیشنر د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت په وروستیو کې سخته خواشیني ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان ښځو پر ریښتینی ملاتړ ټینګار کړی دی. د شورا په خپل شپږ 50 ناسته کې چې ورمه ورځ د جولای په 13 پیل شوه، د باسونو یوه لویه برخه یې د افغان ښځو او د هغوی په وړاندې د طالبانو سختدریزیو ته ځانګړې وه. د بشري حقونو عالي کمیشنر ولکر ترک په خپله وینا کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت باندې اندېښنه وښودله. هغه ویل زه په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې روان سیستماتیک تاوتریخوالی په ځانګړې توګه زده کړې، کارموندنې او د آزادانه تګ راتګ له حقونو د هغوی محرومول غندم. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي شورا کمیشنر دا وویل چې په لویه کې د بشري حقونو مدافعین او د رسنیو کارکوونکي په خپل سری توګه په دې خاطر نیول کیږي او بنده اچول کیږي چې نظریات یې له واکمنو چارواکو لپاره نیوکه ګڼل کیږي. هغه همدارنګه دا اندېښنه مخودله چې د افغان ښځو په شمول به تر 2013 میلادي کال ښځې تر ټولو د بېوزلو خلکو لویه برخه جوړوي، یعنی په نړۍ کې به ښځې تر ټولو بېوزله. نن په دې نورو مسلو به هم بحث کوو، خو د بحث هغه عمومي موضوع به مداوي چې په افغانستان کې ښځې او سړي په خپلو کې اقتصادي کړاو څومره ګالي، آیا له اقتصادي پلوه ښځې ډېرې زیانمنونکې دي، دوی ډېرې بېوزله دي او کنه یوه کورنۍ چې په مجموع کې بېوزله شي فشار یې په چا باندې راځي؟ هغه ښځې چې کارونه یې کول، روزګارونه یې کول، مامورینې وې، زده کړې یې کولې یا نور آزاد کارونه کول، هغوی د بېکاره کېدو د دوی په بېوزلۍ او فقر باندې څه اغېز کړی دی؟ په سنتي او دودیزه توګه په افغانستان کې د ښځو اقتصاد څنګه و؟ په خپرونه کې مې نن دوه تنه میلمنې رابللې دي، دا د ښځو د حقونو فعالانې دي. یوه ظریفه غفاري ده چې ډېر خلک به یې له نوم سره آشنا وي، هغه فعاله ده، همدارنګه د میدان ښار لومړنۍ ښځینه ښاروال وه او په وروستیو کې څو کتابونه هم په او لیکنې هم د ښځو د حقونو او همدارنګه په مجموع کې د بشري حقونو په مسله په افغانستان کې کړي، نړیوالې جایزې او کانفرنسونو کې هم ګډون کړی دی. بله راسره ډیوه امرخیل ده، هم د ښځو د حقونو فعاله ده او دا مهال په مهاجرت کې اوسیږي. یو له هغه کسان نه ده چې وروستیو محدودیتونو او بندیزونو یې ورځنی ژوند زیانمن کړی. زه دواړو ته ښه راغلاست وایم. بحث به له دې نه راپیل کو. لومړی برخه کې به دغه د دوهې غونډې او په دوحه کې د ښځو په ګډون باندې وغږیږو. وروسته به راشو د افغانستان د ښځو د اقتصادي وضعیت په اړه. لومړنۍ برخه به یو څه سیاسي کو او دویمه برخه به یو څه اجتماعي کو. په عین حال کې د اورېدونکو ټلیفونونه هم څو ټلیفونونه په دې خپرونه کې راخلو. اغلی غفاري، خپرونې ته ستړی مشي، مننه کوو چې ګډون مو راسره وکړه. د دوهې د غونډې په اړه باندې په وروستیو کې ډېر ویل کیږي چې د ښځو ګډون پکې نشته یا لپامه غورځول شوی دی. تاسو فکر باندې دغه خبره لکه دا تازه هیدربار چې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان څخه دا غي ویل دي چې ملګرو ملتونو په اصطلاح تورن کړي چې د دوه هیله درې میناست څخه افغان میرمنې به برخې کړي دي. اول خدا خبره څومره سمه ده او بیا افغان میرمنې په دغه غونډه کې څه ډول برخه غواړي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو د خبرونې ټول اوریدونکو ته، قدرمنې میلمنې ته. ګوري د دوهې غونډه، اول خو دغه غونډه د دې د کوم فارمټ چې روان دی لاغه ول سر نه د افغانو ښځو غږ، د دوی شتون، د دوی غوښتنې پکې په نظر کې نه ونیول شوی ان تر اوسه پورې. دوه مغه دا دی چې طالبانو واضح په کومه ورځ چې ذبیح الله مجاهد د خپل د ګډون اعلان یې وکړ، دا په هماغه ورځ دا مونږ ته افغان میرمنو ته دا یو رقم کلیر شوی و چې د افغان میرمنو غوښتنې، د افغان میرمنو شتون به په دې ناسته کې له پامه وغورځول شي، ان تر دې حده پورې چې کچیرې کومه ښځه دغه غونډه کې ګډون هم کوي بای چانس، هغه به هم د طالبانو په خوخه د یوناما په هغه منځګړیتوب وي چې د طالبانو نظر به پکې واضح هغه وي، یعنی هغه لابیستان چې طالب حکومت او یا هم طالبانو ته اوس لپاره کار کوي د هغوی ګډون به په دغه غونډه کې واوسیږي. پرته له هغه نه د افغان ښځو غږ او شتون په دغسې یو پلاتفارم کې چې هلته ویل کېږي طالب د یو مشروع دریز او یا هم د یو اشته نظام په نمایندګي په هغه وطن کې راځي ګډون کوي، او د طالبانو د تیر غونډې د دوهې هغه کوم شرایط چې وو دوی واضح ویلي وو چې په دغه غونډه کې دوی هغه شرط ګډون کوي چې د دوی هغه غوښتنې چې تیر وارې کړي وو هغه ومنل شي. په هغه غوښتنو کې یو واضح غوښتنه دا وه چې طالبان په هغه صورت کې ګډون کوي چې دوی ته د یو مشروع طرف په صفت وکتل شي، او دوی یعنی نمایندګي دوی کوي، نور نمایندګانو ته اړتیا نشته.
زما پوښتنه ده اغلی غفاری چې ستونزه له دې سره ده چې ولې طالبان په اصطلاح ګډون کوي، ځکه ما داسې هم ولیدل دي ځینو افغان ښځینه فعالانو چې دوی وایي چې ګډ سره باید طالبانو ته دعوت ورنکړل شي. ستونزه په دې کې ده که نه؟ ستونزه په دې کې ده چې ښځو ته یا افغان میرمنو ریښتینو استازو ته په دې غونډه کې دا چانس نه دی ورکړل شوی چې خپلې خبرې هلته مخامخ له طالبانو سره یا له نړیوالې ټولنې سره مطرح کړي.
ګوري د طالبانو ګډون زه سوچ نه کوم چې باید سونځ ووسیږي، ځکه چې که وغواړو که ونه غواړو طالب یو طرف دی د دې وضعیت. لکه په 2001 کال کې طالبان له د خبرو اترو له میز نه ویستل شول، ومو لیدل چې شل کاله په کومو لانجو سر شولو او شل کاله پس اوسنی وضعیت دغه وطن څه دی. زه سوچ نه کوم چې طالبان له ډیالوګ نه ویستل یو حل لار وي او یا هم منطقي هغه وي. د طالب د شتون سربیره د افغانو ښځو برجسته ګډون او د هغوی استازولي ډیر مهم دی. که چیرې نړیواله ټولنه بل خصوصي نامه طالب ته بلنه ورکوي او برعکس افغان ښځو نمایندګان نه راغواړي او د هغوی غږ، د هغوی غوښتنې دلته نه یې کوکیږي، نو زه بیا دا په کره توګه وایم چې دغه غونډه بیا نه یوازې د یوناما لخوا بلکې د ټولو اطرافو لخوا چې په دغه غونډه کې ګډون کوي یو نامشروع او غیر واقعا غیر منطقي او غیر اصولي غونډه ده، او دغه وطن په ګټه نه ده، دغه وطن د ولس په ګټه نه ده. دغه غونډه ده لکه د بن کانفرنس چې یو څو نفر په 2001 کې سره راټول شول، خپل ګډوله حکومت یې جوړ کړ، هغه وطن یې هغه ځای ته ورسېدلو چې نن هم هغه دی په خواری او په زاری او ولس یې لګیا دي.
اغلی غفاری، دما یو بل پښتنه به زه درنام دلته وکم وبخې چې خبرې مې تاسو قاطع کوم. د افغان ښځو په د مقدمه کې ما د دې خبرونه ویل چې که څه هم شاید طالبانو ته یا ځینې افغانانو ته د ښځو بحث نور عادي ښکاره شي، خدای وادي بحث نه دی، په نړۍ کې هغه فعالان چې د خزو د حقونو لپاره فعالیت کوي هغه ته د افغان خزو وزیر ډیر مهم دی. خپل د افغانستان نمایي وګړي چې خزي دي دوی ته دا ډیره مهمه ده چې د کار، مکتب او ښوونځي اجازه ولري، او دا بحث تر هغې پورې پای ته نه رسیږي تر څو پورې چې دغه نمایي وګړو ته هغه حق ورسپارل شوی نه وي. نو دې کې خو هېڅ شک نشته. خو همدغه د دوهې غونډه کې مثال راواخلو، افغان خزی کم یو د سی یو مشترک پلیټ فارم لري او د دوی ترمن څوک دا څنګه وټاکي چې څوک واقعیا استازي دا او څوک نه ده، د دې لپاره به معیار سي؟
ګوري زه سوچ کوم د اوس لپاره کوم وضعیت چې افغانستان کې روان دی، هلته خزه اوسېدل په خپله په ټوله کې یو لوی جرم دی، لوی ناروا عمل دی. زه سوچ کوم نو دغه وضعیت ته په کتو سره هر هغه غزه چې کولای شي خبرې وکړي، غږ ورسوي، هیڅوک په ټوله کې دا خو دی ویلې ډیر به غیر منطقي وي چې ووایو فلاني ښځه د ټول افغان ښځو نمایندګي کوي. هیڅ یوه میرمنه د ټول افغان میرمنو نمایندګي نشي کولای، ولو هغه زه اوسېږم یا بل هر هغه ښځه په هغه وطن کې اوسي، ځکه چې هر هغه وطن کې په میلیونونه ښځې دي، هر ښځه خپل غوښتنې لري او بیا د طبقاتي ژوند او هر څه طبقاتو سره. خو اړین دا دی چې غږ ووسیږي، فرق نه کوي که هغه لوی وي که واړه وي، که ډیر وي که کم وي، که لس جملې وي که یوه جمله وي، د افغانو ښځو شتون هلته اوسېدل ولو هغه هر میرمنه وي. تر ټولو مهم که هغه موږ له اقلیتونو نه ولرو دا به بیخي ډیر ښه وي، لکه د سکانو نه د افغانستان، لکه د هزارګانو، لکه پښتانه، تاجک، ټول خزی، هر څوک هلته یو غږ ولرلی شي. زه سوچ کوم دا ډیر ګټور تمامي.
تاسو د خبرې مفهوم دا دی چې هر څوک چې دی افغان خزو دغه وسنې ننګونې او ستونزې په سمه توګه هلته مطرح کړلی شي، هغه که هر څوک وي د خزو استازي کیدلی شي.
ولو بالکل، هو هر څوک چې هلته وي، بالخصوص هغه ښځې چې وشي کولای په واضح توګه او په ډیر دقیق توګه د افغانستان د ښځو درد تشریح کړی شي، ولو هغه هر څوک وي، هغه د هغه میرمنو نمایندګي وشي کولای او کولای شي چې هلته اوسېږي. زه سوچ کوم د ښځو حضور د اوس لپاره تر ټولو لوی سوال دی او تر ټولو لوی موضوع دی، چې هغه حضور د ښځو هلته باید ډیر معنادار اوسېږي او باید اوسېږي، ولو چې هغه په هر یو فیصدي کیوی، که 0% وی، که 1% وی، او که 0% وی، وشتون یې ډیر مهم دی. او کچیر نړیواله ټولنه بالخصوص یوناما په غونډو کې افغان خزو شتون ته نظر نه کوي یا امپورټنس نه ورکوي، نو بیا دا په دې معنا دی چې نړیواله ټولنه هم مونږ ته د طالب په هغه کې یو طرف راځي، او بیا نو طبیعي دی چې دا وضعیت به ډېرې نورو ناخوالو ته لار هوار کړي، بالخصوص د افغانو خزو په ژوند داد کې.
ډیره مننه. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو هغه کوم ځانګړی گزارشګر چې دی د افغانستان لپاره ریچارډ بنټ، دی هغه دا کوم ارزونې چې دی د افغان ښځو په اړه باندې د ژبې له یوې ورځې بلې ته توندېږي، او وروستۍ ارزونې واکن چې ډېرې جدي ارزونې دي. نو تاسو ولې لکه د یوې افغانې ښځې په توګه، د یوې فعالې په توګه، په داسې حال کې چې ملګری ملتونو عمومي گزارشګر چې کوم روسي ریپورت لري هغه جدي دی په نورو برخو کې، هم ولې داسې فکر کوي چې په دغه غونډه کې به، د دوهې په غونډه کې به، د ښځو بحث، د افغان ښځو د حقونو بحث چې یو له جدي موضوعاتو دی د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ، هغه سي ارزښت ورنه کړل شي چې باید ورکړل شي؟ ولې دا فکر پیدا شوی؟
ګوره یو عام متل لرو مونږ افغانان، وایي آزموده را آزمودن خطا است. د نړیواله ټولنه مونږ آزمویلي او دوی لیدلي مو دي چې دوی څه رقم په مونږ باندې خپلې لوبې وکړي، او د اوسنۍ وضعیت په کوم لار په مونږ راغلل. د دغه وضعیت نه د 2021 کال د مخه، د 15 د اګست د مخه، مونږ چیغې وهلې چې د افغانو ښځو حقونه هاو بیرته د دوی ډاډ هم همدا و چې مونږ لپاره دا سری کرښې دي، زمونږ لپاره امکانات شته، مونږ دا تعهد اخیستی، مونږ کار کوو، دا شی نه پرېږدو چې خرابو لارو ته لاړ شي. بیا د هغه نه وروسته تر ننه پورې 3 کاله کېږي، په دغه 3 کالو کې څو راپورونه مونږ د ریچارډ بنټ لرو، څومره خبرې، څومره سټمنټونه، څومره گزارشونه، څومره ناخوالې، دا ټولو سربیره لا هم حتی حتی حداقل هغه مکتب دروازه نه ده خلاصه شوې د نجونو په مخ کې. نو طبیعي دی دغه هغه ته په کتو سره اوسنۍ هم چې کوم غونډې دي یا سټمنټونه یا ګزارشونه، شخصا د یو افغان فعال په صفت، د یو افغان میرمنې په صفت، دغه میرمنې په صفت چلا هم زه زرګونه او سلګونه خپل خپلوان په وطن کې په داسې حال کې لرم چې د مکتب دروازې ورباندې بندې دي، پانتونونه ورباندې بندې دي، میرمنې په داسې وضعیت کې ژوند کوي، کونډې دي، یتیمان دي، د خوړو د شپې او بېګا د ورځې او د بېګا هغه نه یې ډوډۍ وس او توان هم نه لري. نو دغسې یو ښځې په صفت زه واقعا دغه غونډو ته تر هغه نه یمه خوشبینه چې تر څو دغه سټمنټونه عملی جامعه وانه غوندی، عملی جامعه په هغه صورت غوندی چې حداقل حداقل یو ستپ مختلار شو. مونږ د دې په ځای چې په دغه درې کالو کې د دومره سټمنټونو گزارشونو هر څه سربیره ستپ مختلار شو، مونږ درګر شاته را روان یو. په اول ورځو کې هر څه سم و، حداقل امید و چې مکتبونه به هم خوشي کې، پتونونه خوشې شول، تر یو څه وخته امیدونه ډیر ول. اوس درګر شاته تګ روان دی، قصاصونه دي، شکنجي دي، ناخوالی دي، ژوندۍ او مړې د ښځې ورکې شوې، د سړکو له سره ښځې راپورته کړل شوې، تر اوسه یې ژوندۍ او مړې ورک دي، د ښځو جسدونه په کلیو په کوڅو کې پیدا کیږي، د ښځو ژوند تر هغه عمره بد راغلی دی. څه وخت مخکې پورې څو ورځې د مخه زه یو له خپلوانو سره غږېدم، هغې ویلې چې یوه میرمنه چې سوال یې کول له خپل دو درې ماشومانو سره، تل به زموږ کور ته راتله، دا څه وخت نه وه، خو اوس راغله، دا څه ورځې د مخې راغلی وه. نو ما ورنه زما خپلوانه وی چې ما ورنه پوښتنه وکړه چې ته ولې دا دومره وخت نه وي، هغه ویلی وی چې زه ویریږم چې کله کوره ووزم طالبان مې موټر کې واچوي او بیا بندي کوي مې. څه ورځې د مخه همدغسې یوه بله ښځه چې وتلو د نانبایي د مخه یې خیرات ټولولو، هغه ښځه یې وړي وو تقریبا شپږ میاشتې، ښځه بندي وه، څو ورځې د مخه بیرته خوشي شوه. نو کله چې هغه وطن کې دغه یو حال وي او لا هم مونږ سټمنټونو ته خوشبین اوسېږو، زه سوچ نه کوم چې دا یو منطقي دریو.
مننه تاسو د سوالګرو موضوع ته راغلی، او دا چې ښځې د هغه ښځو په دې وروستیو کې مونږ دا رپورټونه هم درلودل چې په مجموعی کې بې وزلی زیاته شوې، خو د هغه ښځو شمیر زیات شوی دی چې په بازارونو او ښارونو کې د مجبوریت له کبله ګداګري کوي، یا مثلا پیسې له خلکو نه خیرات ورته وایي، هر شی چې ورته وایي دا راټولوي او په همدې باندې خپلې کورنۍ چلوي. دا پخوا هم و، داسې نه ده چې پخوا دا شی نه و، خو په وروستیو کې غربت او بې وزلی چې زیاته شوې او ځینې ښځې بېکاره شوې، ښایي ډېرو یې ګدایۍ ته مخه نه وي کړې، خو له سختو شرایطو نه تیریږي او په دې کې ښایي شکونه اوسي. همدې سره به راشو د دې ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په وروستي رپورټ کې یو جالب ټکی دی، که څه هم دی په عمومي توګه ویلی دی چې دوی فکر کوي چې په نړۍ کې به تر 2030 کاله پورې چې کومه بېوزلي ده، د دوی لویه برخه به ښځې، او دا ښځې به عموما په همدغه بېوزلو او فقیرو هیوادونو کې، ځکه چې بېوزلي همدلته ډېره ده. زه به راشم تاسو ته بیرته راګرځم اغلی غفاري په دې موضوع باندې باتمن دی تاسو نظرونه اخلم. زه به ورشم ډیوي امرخیل ته. ډیوي، تاسو فکر کوئ چې وروستیو محدودیتونو د طالبانو، لکه دوی خو داسې وایي د طالبانو چارواکي، د دوی حکومت چې دوی کله ادعا کوي، دوی وایي چې مونږ ښځو ته حقونه ورکړي دي، مونږ ښځو ته درنښت ورکړی دی، دا د دوی هغه ټکي دي. چون ما سره یې دلته استازی نشته، ښه ده چې هغه یې زه ووایم. موږ مثلا دوی ته تحفظ ورکړی دی، دا نه وایي چې مونږ د دوی د لوږې سبب شوي یو، مونږ د دې بېوزلۍ سبب شوي یو، مونږ د دوی د غربت. ته فکر کوي چې وروستیو محدودیتونو د ښځو په اقتصادي ژوند باندې اغیز کړی دی، دوی بېوزله شوي دي، فقیر شوي دي؟
سلامونه درنښت قدرمنو اوریدونکو ته او غلی غفاري صاحب ته. بالکل، دا خو معلومه خبره ده چې په دا وروستیو کې دا کوم بندیزونه، کوم محدودیتونه چې په ښځو باندې لګول شوي دي، له شک پرته چې د ښځو په اقتصادي وضعیت باندې ډېره بده اغیزه کړې ده. او په دا وروستیو کې به مونږ تاسو د دې شاهدان هم وو، او دا گزارشونه مونږ اوریدلې هم دي چې د طالبانو مشر هیبت الله دا هم ویلي وو چې هغه محدودې ښځې چې اوس مهال دوی سره هم په ځینو اداراتو کې، مثلا کلاشي په برخه کې کار کوي، یا هم هغه ځینې میرمنې چې په لومړي صنف نه تر شپږم صنفو پورې دوی مثلا درسونه ورکوي. د دوی لپاره دوی ویلي وو چې باید د ټولو ښځو په عموم کې 5000 افغانۍ معاش شي، یعنی دا دا حقم دوی له دوی د مېرمنو نه واخسته. اگر چې له مېرمنو څخه د پخوا نه حق اخیستل شوی دی، زمونږ انجونې په کورونو کې دي، پوهنتون ته نه ځي، کار ته نه ځي، وظیفونه وایستل شولې، او بیا زمونږ افغان انجونې او مېرمنو ټولو خیاطۍ ته مخه کړله چې په دا وروستیو کې دغه د خیاطۍ کار او دغه د افغاني جامو کار له حد نه زیات شول، او اوس مهال د دوی هغه کار هم ګټه نه کوي، یعنې دوی اوس هم په تاوان کې روانې دي. زه اوس مهال هم په افغانستان کې چې کوم انجونې په دې برخه کې کار کوي، د افغاني جامو کارونه کوي، نو دوی وایي چې د ټول جامې په موږ باندې اوس تاوان دي، موږ بازار نه لرو چې د خپل جامې خرڅ کړو، یعنی بهر ته هم موږ رسیدګي کولای نه شو، ځکه چې هغه څه پیداد موږ هم تګ راتګ نه شو کولای، په موږ له هر طریق نه لارې بندې دي. نو دا معلومدار خبره ده چې له هر طریق نه په دې باندې لارې چارې بندې دي، له هر طریق نه له دوی حقونه اخیستل شوي دي، او د دې په ځای چې ښځې حمایت شي، د دې په ځای چې ښځې سپورټ شي په افغانستان کې، لا هم ښځې دوی ځای پکوي، لا هم ښځې دوی لاندې کوي. ښځه دوی وایي چې موږ ورته عزت ورکړی، کوم عزت دوی ورته ورکړی؟ دا خو عزت نه شو، دا خو د دوی بې عزتي شوه چې ته له کار نه له یو دفتر نه لرې کوي، په عزت او په ابرو کې راځي، هلته په دفتر کې کار کوي، خو اوس هماغه مېرمنه یو د پوهنتون استاد راځي د بازار په مخ باندې مثلا یو څه خرڅوي، یو مېرمنه ځي د بل چا کور ته صفاکاري کوي، یو مېرمنه ځي خیرات ټولوي. دا یو عزت شو چې تا ورکړی ده؟ نه، دا هیڅکله عزت نه دی، بلکې دوی تل د مېرمنو بې عزتي کړې ده، تل د حجاب په نوم باندې د یو د یو مقصد دی بهانه لټوي، او خځې په هر طریق چې دی بی بی ځای ته کوي. پخوا به چې و چې دفترونو ته به کوم چې ته به چې مېرمنې تللې کار به بند و، نو هغلته به په جمهوریت کې دومره په عزت او په احترام باندې د دوی کار خلاصېدلو. مثلا هغلته به زمونږ دغه اداري چارواکو دا کار کوونکو به په دومره عزت او په دومره درناوي دوی ته لاره ورکولی، دوی کار به یې کولو. خو چې په هغه ادارې ته د ښځې لاړې شي چې مجبوره وي لاړې شي د دوی خپل کارونه په خاطر باندې، نو دوی نه پوښتل کېږي چې ستا محرم چیرته ده، ستا نارینه چیرته ده. هغه چې وایي چې زه محرم نه لرم، نارینه نه لرم، نو بیا دوی ته دغه ورق یې په دامخ داسې ولي او ورته وایي چې زه ځه ډېرې خبرې مه کوه، ورته نارینه دی راوله تر څو چې ستا نارینه نه وي ستا کار نه کېږي. نو هغه ښځه چې کونډه اوسېږي، هغه ښځه چې زوی ونه لري، نو هغه ښځه به څه وکړي؟ نو
تاسو یوې بل ټکي ته اشاره وکړه، تاسو ول چې ډیرو خلکو رښتیا دی باندې منګم ډیر ریپورتونه درلودل، ډیرو خلکو خیاطۍ ته مخه کړه ورسته لدې نه چې کارونه ودریدل، مثلا ماسلانې به زده کړې کولې دی او کار په هیله وي، هغه چې زده کړې پاتې شولې لاړلې خیاطۍ شروع کړې، ځینې مامورینې وي مثلا آرایشګرانې وي چې په آرایش لاره پیسې پیدا کولې، مامورینې وي د دولت کارمندانې وي، د خصوصي ادارو او موسساتو کارمندانې وي، دوی واقعا نور کارونه یعنی شخصي سوداګري وړي وړي بمبي خود دغه واړي کارګاوي ډيري مهمه شولي او ډيري باب شولي دي کالي او عبدلو دي افغاني توکو لاسي صنايعو. تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه چې وس هغه خزي چې په دې برخه کې کار کوي وایي چې بازار خراب دي او وارن کوي ورته،
او بالکل اوس مهال هغه ځکه چې اوس ټول مېرمنې په دې کار باندې مصروف شوې دي، نو یو کار چې ډیر عام شي په یو ټولنه کې ډیر زیات شي، نو هغه جذابیت هم له منځه ځي، هغه بازار هم نوی لکه په څیر لکه یو تجارت چې کوي په هغه تجارت کې تمخ ته ولاړه شي، خو که نور خلک هم هماغه تجارت شروع کړي، نو دا تجارت خو ډیریږي او هیڅکله هغه کې ګټه نه پاتې کیږي. اوس هغه مېرمنې چې په افغانستان کې کار کوي په دې برخه کې، دوی وایي چې په موږ باندې دا تاوان دي، یعنې دلته ما سره خبرې وکړل چې ته کولای شي دغلته په دغه ځای کې د دې لپاره بازار پیدا کړی شي، زموږ لپاره همکاري وکړی شي. نو ځکه چې اوس موږ دا کار شروع کړی دی او موږ قیمتي جامې هم جوړې کړې، قیمتي جامې ماخست دي، ول دا ټول په اوس په موږ باندې تاوان شوی دی، یعنی په دې برخه کې هم دوی تاوان کړی دی. او بل دا چې دوی خو تحصیل کړی دی، نور کولای شي چې دندې او چوالې دندې هم په دې باندې بندې شوی دي، نو بل اخره دا بیچارهګیان به اخر څه کوي؟ نو نشي کولای دکه دې کارو کې هغه مرمن مصرف وي چې هغه د خپل کورنۍ نفقه راوړون کې وي هغه کندې وي هغه د سینجونې وي چې د خپل کورنۍ مسولیت درلود لا رورو د ټول په جنگ کې د لاس ور کړی و اوس مهال هغه ټول لبي وځلې لبد حالت سره مخې دي چې طالبان بار بار وای چې مونږه خدو ته مثلا د دوی عزت مخندي ساتلې ده یا تر پخوا دوی اوس په امن کې دي نو دا چې په امن کې دي آیا تاسو دا فکر نه کوئ چې دوی اوس له تبد اقتصادي وضعیت سره داسې ګریوان دي آیا دا یو شرم نه دی چې افغان مرمن راضی د بازار په مخ باندې سوال کوي افغان مرمن راضی یو ټیکسي تودريږي یو لس روپۍ شل روپۍ لغینه والی اهم کوم انسان خې انسان راشي خو هغه ته به یو څور په ور کې ولې هغه ته هم د نګاس خلک ته هر رنګ خلک ژوند کوي چې د مرمنو بیزتی هم کوي ورته یو دوار په خبره هم کوي نو دا خو بل خره چې د خزو ژوند په افغانستان کې داسې دی لکه په سترته نور کې چې ژوند کوي
مننه زب بیر تراشم ظریفا غفاری ته اغلی غفاری د تاسو فکر باندې د خزو اقتصادي ستونزې په خام وی یعنی په دې برخه کې خزو مشکلات درلودل خو دغه محدودیتونه د تاسو فکر باندې څه ډول سبب شوې دي خای ک طالبان په کار نه وای خو په ذهن کې خای دا خبره ای چې د افغانستان دودیزه ټولنه ده سړیو په کې کار کوي او وسم کار کوي او د دوی په فکر باندې د خزو په کور کې نه ول دي خای چې د سیو تصور به موجود وي اقتصادي ستونزه نه زیږي تاسو څنګه توجیه کولای شئ چې نه دا پراخ اقتصادي ستونزه کورنۍ ته پیدا کوي او خسته
د دې زیاته معنا نه ګوري د هغه کورنۍ چې نارینه غړي لري او هغه نارینه غړي تر ننه پورې حداقل د دې په جوګه دي چې هغه کمایي ولري کار وکي یو څه وګټي یو کورنۍ ته یو څه مهیا کی خوخه هغه کورنۍ چې نی لري څنګه هغه کندی چالتا هیڅوک نه لري هغه بیوزل یتیمان چې هیڅوک نه لري هغه کورنۍ چې حتی کنارینه هم دی په خوانی دولت کې کار کولو او غوی ټول شړل شي ویډیوز اکثریت د خوانی دولت کارمندان لډيري او اداراتو نشړل شي ویډیو په کورونو دی د هغوی ژوندانه په څرقم وی لن مثال زما د شاروالي ریاست هغه خوانی کوم کارمندان چې ول اکثریت اوس په کور دی فقط د خوانی کارمندان نه یو یا دوه تنه په وظیفو کې دي نور اکثریت په کور دی او شړل شوی لیدارونه نو دغه او دا یو مثال دی مطمئن يم چې اکثریت ادارو کې هم دغه دی دوی ژوندانه به سره کم مختزي بل خصوص کندی چې په وطن کې دي مو میلیونونه کندی لرو لاند مثال مخکې هم ما وې د هغه سوالګرو میرمنو دي کچېری تیر دوره کې هم مونږ دا نو یو چې تیر کې وطن ګل ګلزار او ټول واوایي و هرڅه لانجی وی سونځي وی بل خصوص اقتصادي پلاوه ډیر ناخوالې مخکې هم درلودلې خو دغه سربیره خزي حداقل دای کولای شوي چې په یو وړو کې یا وړ یا لوی اداره کې لار شکارو کې ولاو هغه د صفاکاری نه نیولې تر هر بل چاره و کولای شوي هغه امکانات او هغه ظرفیتونه اوس خو هیڅ هم نشته حتی خزي سوالګری ته هم څوک نه پریږدي که سړک ته راوځي د خزو وطل د سړک په سر جرم شوی دی د خزو په یو وطن کې چې د خزو سپین رنگ کې بوټ اغوستل او یا هم د نارینه سپین رنگ بوټ اغوستل او یا هم دا چې جامع اغوستل پاک سترا ګرځیدل د دې وړ وګرځي چې اوسوک دی ودروي او تحقیقات درنوکي نو په هغه وطن کې تاسو څنګه د دې اغل را لای شي چالتہ اقتصادي وضعیت د خزو به دومره غوي یا د کورنۍ او چې حداقل ژوندانه به پیو چلیږي په ټوله کې دا اوس کوم وضعیت چ روان دی د خزو په ژوندانه کې نه وضعیت اقتصادي پلاوه دغه اقتصادي ټولنیز هر څه فشارونه دی هدا غشي وی دي چې مونږ راپورونه لرلای د خزو د خودکشي او د خزو رواني ناروغي د خزو هغه وطن کې یو ځل بیا وایم په کوم وطن کې چې خزه اوسېدل تقریبا نن سبا جرم وي هلته اقتصادي ټولنیز او سیاسي بحثونه کول او یا هم دغه پاړه نظر ورکول ز نه پویم چې څنګه بوي ز څومره چې احوال لرم اکثریت میرمنې په ډیر بد وضعیت کې دي، بل خصوصا غ میرمنې لاندې زما خپل د کورنۍ غړي او دوستان ډیرو میرمنو سره زه په تماس کې یم، بل خصوصا غ میرمنې چې سرپرستان نه لري او یا هم د غوي د کورنۍ نارینه له وطن نه د اوسنۍ ناخوالو له جبر نه مسافر شوي دي، په مهاجرت کې ژوند کوي، بې سرپرست دي کور کې اوس، هغه کورنۍ هغه خلک په ډیر بد وضعیت کې دي. نو دا چې نارینه یې وګټي او خل نورې وخوري دا هغه کورنیو پورې حداقل کیدای شي چې صدق وکړي چې د هغوی د کورنۍ غړي حداقل اوسنۍ شرایطو لپاره یا په خوا کې طالب پاتې شوي دي یا اوس طالب شوي دي، پرته له هغه نه هیڅ هغه کورنۍ په هغه وطن کې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، تر بالخصوص هغوی چې سرپرست کورنۍ نه لري او میرمنې یوازنۍ خلک دي چې د کورنۍ د نفقې او یا هم د مخته وړلو مسؤلیت په غاړه لري.
ډیره زیاته مننه اغلی غفاری. زه څو اوریدونکي راخلم، اوریدونکي ډیر زنګونه وهي خو د خبرونې بحث ته په پام باندې زه د څو اوریدونکو نظرونه راخلم چې دوی څه فکر کوي په دې موضوع باندې. یو اوریدونکي را سره په تماس کې دی، څو کول کوم ځای خبرې کوي ستړي مشي.
السلام علیکم، محمد رسول حق بیان مې د هلمند سره په تماس یم، تاسو او نیل منوت او اوریدونکو ته سلام وړاندې.
حق بیان سب ستړی مشي، موږ په دې باندې غږی ګوچې دغه ورستی محدودیتونه خصوصا د خزو لپاره د ماشونو محدودول لیداراتونه د خزو ایستل په مجموع کې خزي او د اغوی کورنۍ به وسله کړي، په ځنګړی توګه چې کورنۍ سرپرستانم نه لري، سوالګری په خزو کې زیاته کړي، نور غربتونه او بیوزلی زیاته کړي. لندم را ته پام دی اړه باندې نظر وایي، مهرباني وکړي.
دا خو ډیر یو پراخ او یو مهم موضوع ده، دا د شزو د تعلیم ده او پر شزو د بنجزو ده، او خصوصا دا کوم ستاسو پښتنه چې کوم محدودیتونه چې دي جنې محدودیتونه چې هغه لکه دا تنخواه ده یا نور د تعلیم په باب کې، دا خو زیان دی معلومه خبره ده، دا هم کورنۍ ته تاوان دی، هم خصوصا هغه چاته چې د چا تنخواه لرسوي ده معلومداره خبره ده چې تاوان دی. او بل مو ده عمارت څخه هم غوښتنه ده چې بس ښځې د تعلیم غوښتنه کوي او ښځې تعلیم غواړي او تعلیم ته ضرورت شته، یقیني ضرورت شته، خو زموږ د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د دې کوم اختلاف دی په دغه باب کې، چې یو یې روا دی بل وی واجب دی بل وی فرض دی بل وی څنګه، موږ د دې څخه دا غوښتنه ده که شرک که واجب دی که فرض دی هغه یو معلوم الله دی او علما چې سره راټول شي یو معلوم تواجی وکړي، ښځو ته دې هم هغه حق ور وښيي، شرعي او قرآني حق چې د دغه غذاګي حق دی، د دغه مشکوک حالت ته دی دوی ووځي او پاتسو د قطر غونډه د کده کمزګي په هغه برابر کې وایم چې شه د چرته شه نه په خاطر د کوپا او طالبان او زموږ شه چې ناشتي دا به ډیره ناجایزه، زموږ د شه څخه غوښتنه ده چې دلته د امارت سره خپل خبرې وکړي او د امارت سره غوښتنه ده چې شه دغه ته اړ نه کی چې هغه نو د کوپر په واسطه
سلام. مننه ورسته بل ظریف جان نه دی تاسو د څرګندونو په اړه واورو. زه یو بل اوریدونکو ته زم مهرباني وکړئ، څو کول کوم ځای خبرې کوي.
خدای جناب السلام علیکم ورحمت الله. عبدالحی محمد جان د کندهار ولایت خبر کوم، زما زغه رسول ته سلامونه وایم، تاسو یو لر ملمنو در اوریدونکو
دستور سلامت اوسی، ستړی مشی، موږ هم درته سلامونه وایو، د موږ په موضوع باندې که خبر یې نو راته خپل نظر مو وایي، مهرباني وکي.
وا وا په موضوع خبره موروره دا غاله کړه مشورو شو نه دای کینه تاسو مو څه معلومات نه دنګ غوښ غواړي، دا شاروال سر څه غوښتنه کوم، دا یو پښتنه کوم، دا شاروال دغه د میدان شار شاروال او دا غي واخو و تا په جمهوریت کې خو چې تاسو شاروال اوسو دي خو بیا که تاسو په یاد خلکو تاسو شاروال نه درکول بیا جون جاله نو بیا شرب غنی او بیا مکه ولا کو یا په رقم دار کې بیا د میدان شار تکلای ورا کلاین اوسوي نو وستا خو دا به خوند په خارج کې ناس دي او د جرن جزر ادم هم تل نو خاطر
نو خارج کې
خبر کډیر کړم
ګوره د منګا تاسو په ملمنو باندې په ملمنو خیر هغه به درته وایي چې د افغاني په حکومت کې څه ستونزې لرله هغه ستونزونه سترګې نه پټېږي خو د منګ سوال موضوع باندې تاسو وغږیږئ تاسو په دې وغږیږئ اول خو هو په موضوع آیا دغه وروستي محدودیتونه د خزو د بیوزلۍ او فقر د زیاتېدو سبب شوي سوالګري زیاته کړي خزي مجبوري کړي دي چې یو سړی په خاک په یو دفتر کې کار کوي وزید په لار کې خیرات غواړي دا سي پیښې شوي کنه دي شوي په دې وغږیږي
ما ته یو سوال د طالبان په اړه کې لته پیدا کیږي ما ته سوال پیدا کیږي زه به د اختر تر عالم زما ګرد گزاره په کابل کې د کاروبار د طالبان سره ولا کوم رسمي د زاړي حکومت سره ولا کوم ما طالبان ته په دې سوال پیدا کیږي چې مکتوبونه باندې کړي دي وروره په بازار کې د شو د هغه حال جمهوریت ما په خدا سره شو چې جمهوریت که جمهوریت سره نه دی راځي دا که شې دي دا که اسمه خې دي دغه وروره په بازارو کې زه خو مکتبو ته ورلکه د تعلیم کې د غزه تعلیمانه ته وایم او بل لازم دا خوند ته ګوره راسي مړه غوانه به مونږ ګره سو خراب ده علما برا ټول کده مستان امامان شيخان برا ټول کده امارات سره به خبرو کې دا غي دربار دي دربار د خارجان ملګری ملتونه دا غي لاخې ګوره به دا باز رادیو ګان کې دا باز
خوګوري خو ګوره دا سم ده یعنی واقعا چې په کار خو امدا دغه مخکینی ورورم دا خبره وکړل چې خپل افغانان چې افغانان دي په افغانانو کې ملام شته دي طالبم شته دي خزم شته دي ځوانم شته دي کرکټرم شته دي سیاستوالم شته دي خپل کدی خلکو ته شرایط برابر شي یعنی د تاسو دغه خبره معقوله ده دا به زورستاله ظریفه غفاری نه و پختم چې ولی مستقیم له طالبانو سره خبرې نه کوي واغه بتمن او لامدارنګ له دماله بل ملمنینم زکه چې کتا سوې چې دوی وطن ته راشي خدای ټول خلک رازغلول شوی دی بهر دوی خو منګورو چې خلک نیول کیږي ته چې خبره و کیغه بند کیږي په هر صورت مننه کوم یعنی ته په خبرو کې هغه پښتنه شته ز به اتمن له ظریفه غفاری نه په دی اړه او همدارنګه له ډی وی امر خل نه په دی اړه او پښتم یو اوریدونکو بل مراخلو بیا رازو خپل ملبانو ته مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای حقیقي
اجمالان صاحب سلام علیکم څنګه جوړه په خیر احمد کنداری در سلام دی لمن ولایت
ستړی مشي له هلمند نه احمد کندهار ستړی مشي مهرباني وکي
تاسو ملمن نو ته سلام وایم لا لا یو نه ته محمد اشرف تاسو ټول ګلونه اوریدونکو چې زما زغه او سلامونه وایم خدای دې چې تاسو جوړ ورځه
مننه سلامت حسین او کلالا لیونه په خپل دکان کې او راډیو چالان کړی حتما دا سلامونه اوري
واه باندې راځوالا واه نو دا په دې پر دا به د اجمالان صاحب دې د مصبونه علاقے د خوګور د شل کال غور د تاریخ د غوا رواول مرسته نه رواول وس مرسته تاریخ غور بند کړل کاوال دې ځان په ساتي د مصبونه به دې علاقے د محمد مجلس محمد صاحب خبرې د مطلق دوما
کومه خبره لکره دی مثلا
د ټول د دات خبره نو وکړ چې باید د افغان شوز مصبونه علاقے نو دا خو موږ پاکستان ته دې ته ضرورت لرو نو دې ته موږ ته ضرورت لرو نو څه دې سړی ورولې نارینه ته ورولې سړی شې دې کچي څه دې نه ته ورولې شې دې
مننه کو لا تاسو نه کور ما بعد اوریدونکو نه نور معذرت غواړو د دې په خاطر باندې چې دا بحث دې د دوی څو نظرونه مروخیستل زه اول رازما ظریفه غفاری ته دې ته مستقیم مزنی پښتنه متوجي وي او زین اوریدونکو واقعا چې زین نظرونه درلودل چې جواب غواړي ولې له طالبانو سره مخامخ تاسو خبرې نه کوي دغه د خزو فعالانی ولې له بهر نه خبرې کوي او دا چې تاسو چې کله د میدان شار خارواله ویم خلک پویدل چې تاسو یو لړستون زونه تیرې دی البته تاسو ستونزې کوي کنه وی دي ځای خلکو جنگ سالارانو او زوره ورستونځي وي مهرباني وکړئ لن لن راته وای چې وختونه په ختمې دوی پخته ډېرې دي
ته معنا نه انسب زبې د سلن لند وایم اول دا چې د جمهوریت په وخت کې زما د شاروالي سنځي د شاروالي سنځي هم هم دغه ډلو ټپلو زل لاسه او برکت اول چې دا اوسه مغه شاروالي کې هغه د شارو یا کار کوي او یا هم د شاروالي په شاوخوا کې پروژې عملی کوي. هغه خلک چې هغه وخت هم د دوی په جوب کې ول، اوس هم د دوی په جوب کې پراته دي، یا د جمهوریت ول یا د اوس وخت وو. په خوا وخت کې هم که زما امنیتي ستونزې هم وي، دا نه وو چې زما پلار یا زما ورور ماته په سنگر ولاړ ول زه شاروالي تن نه پریښودلم، خو طالب نه پریښودلم شاروالي ته. یا پخوانی جمهوریت او جنگ سالارانو هغه وو. جمهوریت هم هیڅ هغه سي واوایي شی نه درلوده چې مونږ یې یعنی سل په سل تاییدو. ما هغه وخت هم نه دی کړی، نه دی، دا اوس یې هم نه تاییدو. خو جمهوریت حداقل جمهوریت وو. هلته که زغه کېدی که ما رئیس جمهور ته مخامخ هم کنځاوي کولې یا شور کول یا لاس ور اچول، زه به په هغه رقم نه بندي کېدم. لکه څنګه چې نن سبا فقط په یو فیسبوکي پوسټ یو سړی یا یوه ښځه له خپل ځای او خپل ځایګانه ورکیږي، په میاشو میاشو پس هغه نه بیا خوشي کېږي او سرحد یې مجبور دی چې بیا مهاجرت ته ووځي. دا یو برخه. بل هغه دا دی چې ولې طالبانو سره تاسو مخامخ نه غږیږي؟ کوم طالب دا واک لري چې هغه سره باید وغږیږو؟ طالبان خو هم ډله ډله دي. زه د خپل مشکل حل له چا نه وغواړم؟ هیبت الله خو ما سره کینی نه. هیبت الله خپل خلکو ته وخت نه لري، هغه خو بیا ما ته خو بیخي نه لري وخت. بسم الله، ما نه یوازې زه په خرواره ښځې دي، بلخصوص زما سوشل میډیا اکاونټو ته لطفا مراجعه وکړئ. ما په کراتو کراتو ویلي راشئ کینئ، راشه مخامخ وغږیږي. تاسو پاکستانی او ایرانی او عربي او قطري او فلاني او فلاني خزو سره کینی، د خپل کور او کلی خزو سره نه کینی. لاندې اندغه محلم الله هیبت الله، نن تاسو تاریخ وټاکئ، په سبا سهار مونږ درځو. بسم الله، تاسو خو وړاندې شئ، تاسو خو کینی نه، تاسو خو ویریږي، تاسو خو پوهیږي چې ځواب نه لرئ، نه یوازې زما بلکې د هر یو ښځې چې په وطن کې ژوند کړی، تاسو نه یې ځواب لرئ او نه یې هم ورته کیناستی شئ. که تاسو د دې هغه کې دوی کې در هغه اوسیږي چې دا وړاندیز ومني، وړاندیزونه خو مونږ کوو. بسم الله، راځئ کینی. ولې مونږ پردیو ته د پردیو خبره هم دلته وړاندې شوه چې پردیو له لارې خبرې رسو؟ پردیو له لارې خبرې خو مونږ نه رسو، مونږ خو مستقیم غږیږو. دا خو د طالب حکومت د چې کله یو نامه کې کینی، کله قطر کې کینی، کله پاکستان ته ځي، کله عربستان ته ځي، کله ایران ته ځي، او ناسی زما په ژوند، زما په سرنوشت، زما په نن او راتلونکي خبرې کوي. را دې شي ما سره د مخامخ کینی چې زه ور سره وغږیږم. تر ننه پورې کوم مشر د طالب د دې هغه کړی دی چې یو لاس نه متعرضې ښځې راوړي خپل په دفتر کې کینی ور سره وغږیږي؟ هلته خو دې چې ووایي چې طالب ته غلط کوي، د سیده بندې کوي، په زندان کې دی اچي، د سیده په سلو ټاپو نازوي. لاند مثالې لاړ شي، دغه ښځینه فعالینو فیسبوک، ټویټر او دغه نور ټول سوشل اکاونټونه وګورئ. دوی د خپل حق غوښتنه کوي، د طالبانو څومره سرتیري چړیان ملایان یا هر څوک چې دي ورته لاندې د د د داسې خبرې لیکي چې د انسان بیخي انسان ورته حیران پاتې شي. انسانیت کې هغه خبرې
خو ګوره،
د دوی خو ظرفیت دادی. نو کوم ظرفیت سره زه کینم خبرې وکم؟
ظریفه غفاری، یو بل خبره دی، درې خلکو ټلیفونونه مونږ واخیستل او په اصطلاح هغه څوک چې روخ شول په دغه شیوه کې هماغه هم راواخیستل. د دې درې واړو ترمنځ ماته یو شی مشترک ښکاره شو، که د عامو ولسونو په کچې راواخلو، هیڅوک له دغه اوسنیو شرایطو سره پکې موافق نه ښکارېدو. یوازې مختلفې لارې وړاندیز کولې، ځینې انتقادونه به یې لرل، خو ټولو ویل چې باید ښځې زده کړې وکړي، تعلیم وکړي، خبرې ورسره وشي، د کار حق ورکړل شي. فکر کوي چې په افغانستان کې دننه ښځې او سړي او دا ځینې چې بیرون راوتلي دي، دوی په ورو ورو کیدلی شي چې دغه اوسنی وضعیت تغییر کړي، هغه که د طالبانو په مشرتابه پورې اړوند دي، که په هر شي پورې اړوند دي، داسې یو پروسې باندې؟
بالکل. وګوره، که یووالی واوسیږي، که ولسونه سره په یو نظر، په یو حداقل د اوسنۍ وضعیت وړاندې یوازنۍ یو شریک او مشترک دریز ونیسي او ودرېږي، هیڅ څه ناممکن نه دی دغه وطن لپاره. خو بیا هم ګورئ، د درې واړه اورېدونکو په دې باندې وغږېدل چې ښځې حقونه باید ورکړل شي، خو چې کله ښځې ووتله ویلې چې زموږ حقونه ماته راکړئ، اکثریت نارینه د همدغه وطن بیرته پاسېدل ورته وویل چې په خروارو ټاپوي ونازول سپکی کې ورکی کې حتی تر دې حدا پورې هم موږ ویډیوګانو کې ولیدل چې معترضې ښځې کله چې د طالبانو تر وارو گزار لاندې راتلل دوکانونو ته غوښتل پناه یوسي دوکانداران به خپل دروازې پی بندولې چې موږ ته مر نه نوځي. نو په دغه سي وطن کې چې د ښځو لپاره د ښځو نن او سبا د ښځو ژوند د ښځو هر څه داسې وضعیت کې راغلی چې فقط یو څو تنه ښځې ورته ولاړ دي او نارینه که وایي تش په خولهیې وایي او بیرته شاته کښېني دلته خو مخته نه ځي څه.
مننه.
که چیرې نارینه هم راودرېږي د ښځو په سره یو ځای د ښځو د حقونو په موضوع باندې یو دریځ خپل کړي زه مطمئن یم هېڅ ناممکن نه دی او طالب مجبور مکلف دی چې د ولس غوښتنه ومني او بالخصوص هغه وختونه چې مشترک دریځ واوسېږي د ټولو که هغه دننه دي که د باندې دي ښځې دي که نارینه دي.
مننه کوو ظریفه غفاري له تاسو نه. زه به وروستۍ خبرې له اغلې ډیوي امرخیل نه راټولې کوم. ډیوي دې اورېدونکو څرګندونې دې هم واورېدلې. ته څه فکر کوې چې که وضعیت داسې دوام وکړي د افغان ښځو د بېوزلۍ او فقر په مجموع کې د افغانستان د بېوزلۍ او فقر راتلونکی څه ډول اټکلوي او که په دې اورېدونکو کومه تفسیره لرې لنډه مهرباني وکړي.
بالکل ما د اورېدونکو خبرې واورېدلې راګر چې دوی هم تعلیم په برخه کې دوی تاکید درلودلو چې باید تعلیم د ښځو لپاره بېرته د پخوا په څېر باندې شي. دا خبرې واقعا زموږ لپاره بیا هم خوشبیني ده چې بیا هم په افغانستان کې زموږ داسې ورونه زموږ داسې خلک شته دي چې د ښځو لپاره تعلیم غواړي د ښځو لپاره حق غواړي. ولې یوه خبره چې زموږ یو ورور وکړله هغوی دا ویل چې تاسو په خارج کې او له هغه ځای نه تاسو خبرې کوئ راشئ تاسو دلته له دوی سره مستقیم خبرې وکړئ. نو زه به دوی ته داسې په ځواب کې ووایم چې په افغانستان کې چې اوس مهال هغه ښځې شته دي هغوی چې خپل آواز اوچتوي نو په هغوی نشي کولی چې خپل آواز اوچت کړي. که چیرې هغوی خپل آواز اوچت کړي هغوی نامعلومه ځای ته وړل کېږي. هیڅوک د دې پوښتنه نه کوي چې ولې په کومه ګناه دا جګوې ته موټر ته چیرته وړې دي یو چا سیا سره چیرته د یو چا ناموس وړې. حتی هغه د خپل کور خلک هم یعنی مبارزه دوی سره کولی نه شي. نو څنګه چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت وي زه به څنګه بیا زړه څه کوم؟ مثلا زما بله خور مثلا بله له وطن نه چې وتي د بله مېرمنه به څنګه زړه څه کوي چې بېرته دغسې یو ټولنې ته لاړ شي او دغسې خلکو سره مستقیم خبرې وکړي؟ دا زه چې نن دغلته مهاجره شوې یم زه یا دغسې اغلې غفاري یا دغسې نورې مېرمنې چې مهاجرې شوې دي دا موږ ټول د ستونزو له امله مهاجرې شوې یو. په افغانستان کې په دا وروستیو کې ما د ښځو په برخه کې ډېر زیات بیان زه به تللم بهچونو ته به تللم د ښځو په برخه کې او ما اواز وچتولو خو ولې په وروستیو کې زه تر سخت تعدید لاندې وم. حتی تر دې چې د پلیټ هم موټرو به زه څارلم او تر دې چې زما ټلیفون ته به مسجونه راتلل چې ستا نوم تللی دی او دوی سره ستا نوم شته دی حتما ته وړل کېږي او ته به بندې کېږي او دا خبرې زه به یې ویرولم. همدغسې هره مېرمن دغسې تهدید شوې ده تهدیدېدله مستقیم او غیر مستقیم. نو چې بالاخره موږ ته هم خپل ژوند موږ ته هم خپل عزت مهمه و چې موږ وطن پرېښودله که نه هېڅ یو مېرمنه نه غواړي چې خپل وطن نه مهاجره شي. د مهاجرت ژوند چې پادشاهي هم ولري ولې د مهاجرت ژوند داسې یو ژوند دی چې یعنی له سفر نه به شروع کوي او له ډېرو سختو ستونزو سره به تر لاسو ګریوان یي.
مننه.
بیا ته له سفر نه شروع کوي او له ټولو ستونزو سره مبارزه کوي خو بیا هم زه وایم که چیرې بیا هم طالبان یعنی دې ته وادار وي او طالبان دا وړاندیز ومنلی شي چې موږ دوی سره مستقیم خبرې وکړو دا زموږ حق دی. موږ به خپل حق چې تر هر وخت پورې وي موږ به مبارزه کوو خپل حق به له دوی څخه غواړو. خو که چیرې دوی همداسې ادامه ورکړي نو دا وضعیت به نور هم تر دې بدتره شي.
مننه کوو ډیوا امرخیل. متاسفانه چې دا بحث جالب بحث دی کیدلی شي چې وړاندې هم لاړ شو خو وخت را پسې را ختم شو. زه د ښځو او د حقونو همدارنګه په مجموع کې د بشري حقونو له فعالې ظریفه غفاري نه او همدارنګه ډیوي امرخیل نه چې دام فعاله ده او د دوالو یعنی ژوند او کار متاثر شوه دی په ورستوي محدودیتونو. د دوی نه مننه کوم چې بحث تراغلی ګډون وکړه. له هغه اوریدونکو نه مننه کورې ودان چې خپل نظرونه را سره شریک کړل. تربیا ټول په خدای سپارم. روغ جوړ او سلامت اوسئ.
करता दस्तर गो बने दे तगड़े दे तगड़े दे तगड़े दे खामोश आरज़ू गाने तखने दे तगड़े दे तगड़े दे तगड़े दे तगड़े दे तगड़े خاپرے دے شرم والے سنگار ویدا سرنگ چھ خاپرے دے شرم والے جذبے کرتا دنیا میں کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے स्त्रगो बले दे तगड़े दे तगड़े दे तगड़े दे तगड़े दे तगड़े दे ترتا دستر گو بلے دے
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
ہجران دی